په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خو پیل خبرونه سرټکی په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو او د ملي سلګون یو شمېر پلویانو د ښار د پریس کلب او د عامه مخته په احتجاج کې حکومت غوښتي چې د ټانګ خالد خان بیټنې د غلو لمنګلو خوشې کړي. هم نن بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تختونې ور باندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره کړې او د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پر ساحلي ښار اوديسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. بشپړ خبرونه د سواد په مدین سیمه کې بیګاش په پریو کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پښتې پریوتو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تنه نور زخمیان دي. د سواد د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال لوته ویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلی ګټ کې شوې ده.
بیاګه چونکی باران ډیر وشو د غر د طرفه په دې باندې وګړه ماتې وي اوبه پی راغلي. نو په دې کې دوه ماشومان چې یو د اتو کال وه یو د 14 کال وه دا شوي دي او د نور رحمان چې کوم دی د کور والا او دوه ماشومان بچي دا زخمیان شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن د جولای پر 23 مشال لوی ته پاستولي او بیان کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د ادارې په خبره د پیښې په کوز او بره چترال او کوز او بره دیر کې شوي دي. ادارې زیاته کړې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې تر اوسه 18 کورونو ته جزوي زیان رسېدلی دی او 9 کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. نن د جولای پر 23 په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشتل ګوند د یو شمېر پلویانو په ملتیا د ښار د پریس کلب ادارې مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنې د غلو لمنګلو خوشې کړي. بیټنې د یو سکیورټي چې د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو او ورور یې د لویو لاریو یو ډرایور دی. د جون پر 23 د سند صوبې له کشمیر سیمې څخه غلو تښتولي وو. اوس یې د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ 1 کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنې د تښتونې پر ضد له 13 ورځو راهیسې د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. په نننۍ مظاهره کې ترانسپورټرانو له مشال لیډو سره په خبرو کې دړکه وکړه چې حکومت بیټنې له غلو را خلاص نه کړ نو دوی به د آیل ټینکرانو هړتال وکړي او ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د دې صوبې او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات دوام لري. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د جولای پر 23 د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تښتونې ور باندې د بمبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد قرار هم نن مشال لیډو ته وویل شعیب خان سالار او ننګیال پښتین د جولای پر 23 تښتول شوي ور باندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دواړه ملګري څو ورځې مخکې د ژوب او شیرانی په احتجاجي پرلتونو کې د ناستې او د ترهګرۍ پر ضد د غږ پورته کولو په تور نیول شوي دي. د اسد قرار په خبره ملګري د پاکستان استخباراتي ادارو بیولي او تشدد ور باندې کړی دی. د ژوب پولیسو نن مشال لیډو ته وویل چې له دې پیښې خبر نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوز او نه هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د جولای پر 2 د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانستر کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړی و چې پکې درې پولیسو د سرحدي ځواک یو سرتېری وژل شوي ول. د حملې ذمهواري تاریخي طالبان پاکستان منلې وه. تر هغه وروسته شیرانی او درې مړي د ژوب په پرلت کې د احتجاج په توګه کېښودل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د هغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو اعلامیه کې راغلي سیلابونو د جولای پر 23 شپې مهال په جلړی، سیدآباد، چک، نرخ او جغتو ولسوالیو کې د مرګ ژوبې ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. په بیان کې راغلي چې دوه ډلې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره هغو ولسوالیو ته لیږلي دي. طالبانو د حکومت معلومات تر مخه په تیرو سه باندې څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په بیلابیلو طبیعي پیښو کې یو او 25 کسان وژل شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د جولای پر 23 یعنی نن ویلي چې په ساحلي ښار اوديسا کې د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. په ژوبلو کې څلور ماشومان هم دي. د اوديسا گورنر اولیګ کیپر پر ټلګرام په بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګاني برید کې یوې کلیسا ته هم زیان رسېدلی دی. د روس پوځ له تیرې وی اونۍ راهیسې لاغه وروسته په اوديسا او د اوکراین د خړو د برامداتو پر نورو ځایونو یا تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي چې کرملین د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوی د سمندري راهداري له معاهدې څخه ووت د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه دروړو. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر وړاندې د مبارزې د اروایي په صوبه کې د تیرو دوو ورځو بارانونو او سیلابونو ټول اته کسان وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د سوات یو انتظامی افسر وایي عام خلک او سیلانیان باید احتیاط او د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځان لږ ساتي. داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
نن په کراچۍ کې پښتنو ټرانسپورټرانو او د عوامي نشتلګون پلویانو 13 جون میاشت د سند له کشمیر سیمې څخه د تختول شوي خالد خان بیټنی د بازیابۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل که غوښتنه یې ونه منل شوه نو ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي.
ترانسپورټ چکم دے دا زمنګ د پښتنو دے په دایل ټینکر سپلای بندو او موږ مده ملک ته خو موږ به ټول پاکستان ان شاء الله جام کوو.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو نن په جوب کې د خپل دوه ملګرو د خوشی کولو لپاره مظاهره وکړه. یو احتجاج کوونکی وویل د دوی ملګری ISI اوچت کړی دی.
دا د پاکستان استخبارات ولې مخ ته قصوري ورچولې دي او دا د 2 ساعت تر تسدد لاندې راوستل دي.
هله دا لمشال رادیو سره وسی. رب شوردن کو ورنی رپورٹ تا د خیبر پختونخوا په سوات او بټګرام کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړ شوی دي. د قدرتۍ آفتونو پر وخت نظم صوبایي ادارې ویلي د 13 دو ورځو په بارانونو سیلابونو کې ټول اته کسان مړ شوی او شپږ نور ژوبل دي. د ادارې په خبره بارانی او بو یو شمېر ودانیو ته زیان رسولی او په ځینو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د سوات ضلع انتظامیه وایي متاثره خلکو ته اړینې مرستې رسول پیل کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو یو ځل بیا زیانونه اړولي. د سوات ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د جولای په 13مه نیټه سهار مدین کوس کلی ګټ کې په یو کور د لارې حفاظتي وټه پریوتو لامل دوه ماشومان مړي او درې نور تنان جوبل شوي دي چې پکې یو 50 کلنه ښځه او دوه نورې ماشومان شامل دي. د غرنګا پټګرام کې په کور کې د غر ملبه پریوتو لامل دوه ماشومان مړي او د کور نور درې تنان جوبل شوي دي. د سوات مدین پولیس مشر DSP حبیب الله د مدین پیخې پاړه وایي
دغه چونکی باران ډیرو شو د برنا د دې غر تر په پدیو باندې وګړه ماتي وي او په راغلي دي. نو د چت شاته چې کومه کچا وټه ونه کې جوړ کړی و د نو خاورو یا د غره منی کول لپاره هغه دې وګور شلولې او په کچا پترو ورغله پترې کې نو لې په خط ورغلې ما شومان چې کوم پراتو په اور لیدلې نو په دې کې ټول ما شومان چې یو د تو کال وای او د 14 کال وای دا پچوي دي. او د دغه نور رحمان چې کوم دې د کور والا او دوه ما شومان بچي دا زخمیان شوی دي. نو دوه ما شومان چې کوم دې هغه ماینر زخمي و پکتی هغه درانه لگا زیات زخمونه هغه دغه ته ریپر کړی ده منګوري ته او دا دوه ماسومان یو پچوي دي.
بلخو د خبر پښتونخوا قدرتیا پاتو کې مرسته ورکونکو ادارې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټوله صوبه کې سلور نور تنان بلابلو پیخو کې مړ دي او وش په تکورون ته زیان اوریدل چې پکې وو کورونه مکمل پریوتی. چترال کې سیلابونو زیات نقصان اړولې. د یادی ادارې ترجمان ارور شهزاد سره مشال ریډیو بیا بیا رابطه وکړه خو څه قسمه معلومات ورنکړل. البته د سرکاري ادارې په پانه ویلې شوی چې ټول صوبه کې په خصوصي توګه چترال سوات کوهستان شانګلا او دیر کې ضلع انتظامیه ته ویلې شوی چې د متاثر خلکو مرستې وکړي او د نورو بارانونو او سیلابونو په اړه د ولسته خبرداري جاری کړي. په دغه لړ کې د سوات ډیپټي کمشنر سویل خان مشال ریډیو ته وایي چې د صوبایي حکومت په هدایتو بارانونو او سیلابونو په اړه هدایت جاری کړی شوی دی.
نو کم از کم داسې ځایونو ته چې پکنیک سپورټس دي هغه ته ځایونو احتیاطي تدابیر چې دي هغه دې خپلې اوبو سره دې ډېر زیات نږدېوالی نه راولي. اوبو کې بعضې اوقات زمونږ کم سیلاني چې دي هغه لاړ شي په اوبو کې منځ کې ولاړي. نن هم ما یو رپورټ په DC پیج باندې شایع کړ چې یاره دغه هلته څه ماشومان دي هغو باوجود د 144 هغو په سیند کې مهي رانیسي او په سیند کې هغه چې دي لرګي رانیسي. مو خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. ټول خوښه کې علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځان لږ ساتي او په کوم داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
د خیبر پختونخوا قدرتي آپاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا تیز بارانونه او بعض سیمو کې سیلابي اوبه راتلی شي. هم ولس دې د سیندونو او خوړونه ځان لرې وساتي. کومو خلکو چې د اوبو په لارو کې ودانۍ جوړې کړي هغه دې ځان او خپل خاندان محفوظ ځایونو ته ورسوي. د بارانونو او سیلابونو له امله دا وخت سوات، شنګلا، کوچ، چترال او دیر کې بعض لارې هم بندې شوي او ځای په ځای کمرې نړېدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
نن د جولای پر درویشتمه په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشتر ګوند یو شمېر پلویانو په ملتیا د ښار د پریس کلب ودانۍ مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو له منګولو خوشې کړي. بیټنۍ چې یو سکیورټي د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر څلویشتمه د سین صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او اوس یې د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ یو کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنۍ د تختونې پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې وشوې. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. دوی ډاډ خولې د سند حکومت چارواکو چې د بیټنۍ په شمول یو شمېر نور تختول شوي کسان به هم د غلو له منګولو ژر خوشي شي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ټانک سره تعلق لرونکي خالد خان بیټنی د خلاصون لپاره د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې احتجاجونه لا روان دي. د جولای په درشتمه په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادیې غړو، ډرایورانو او عوامي نېشنل ګوند پلویانو د ښار د شیرینجنا کالونۍ سیمینار تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه د خالد خان بیټنی د خلاصون غوښتنه کړې.
ہم خود پر کچے میں آپریشن کریں گے.
دیادی مظاہرے پر وقت آئل ٹینکر اتحادی یو مشر خانزادہ مسجد پیا مشال لیڈیو تو ویل خالد خان بیٹنی د خلاصون لپاره با احتجاجونه جاری ساتي.
زمونگا خالد خان چې یو پسند کے مزدور د خپل بچانو د پاره روزی گٹلو آغا د کچے ڈاکوانو آغا کا او اس مطالبہ کوي د کروڑونو روپے دے دے پاره مونږ ٹرانسپورٹ برادرا وتلی یو چې مونږ سره د انصاف شي. کچرتا زمونگ دا خالد خان بازی اپنا سا پٹول پاکستان کا مظاہرے بھی.
دا احتجاج گون کو پوائنا دا خیبر پختونخوا ٹانگ اسیدن کے خالد خان بیٹنے 13 میاشت جون پا چلی رشتما دا سن پا کنکوٹ کی غلو تختولے دے او اسی دا کورنی نا دا کروڑون روپو قلنگ یا بتغواڑی. پا کراچی کی یادی مظاہرے پا وقت دا عوامی نشنل گون دا کراچی یو غڑی او دا ٹرانسپورٹ رانو اتحادی مشر سرفراز خان بیا مشال لیڈیو تول قدرے ارزو کی خالد خان بیٹنے را خوشے نشو نو پٹول ہیواد کے بعد تیلو سپلائی دا احتجاج پتوگا بند کړی.
زمنګ د دینه پس دویم سټیپ چې کوم دنه پلان بی دا دے چمنګ به ټول پاکستان کې د آئل سپلای چې کوم دا زکه چې ترانسپورټ چې کوم دے دا زمنګ د پښتنو دے په د آئل ټینکر سپلای بندو او موږ باندې ملک ته خو موږ به ټول پاکستان ان شاء الله جام کو.
لدی وړاندې ترانسپورټرانو او پښتنو د خالد خان بیټنی د خلاصون لپاره په کراچۍ کې د کورنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته هم احتجاج کړی وو. بلخوا بیا په حیدرآباد کې د جولای په 2 پختونخوا ملي عوامي ګوند هم د خالد خان بیټنی د خوشي کولو لپاره لاریون کړي. د دې ترڅنګ د سند په کشمور کنکوټ کې پښتنو کاروبار کوونکو د جولای د 1 راهسې احتجاجي پرلت پیل کړی دی چې لا دوام لري. د مظاهره کوونکو په وینا چې د یاد احتجاجي پرلت د ختمولو لپاره 13 ورځ د جولای په 2 پولیسو او رینجرو ځواکونو په اوخ کې بیونکي ګیس کارولې او احتجاج کوونکي وهلي هم دي خو احتجاج لا روان دي. په دې اړه په سند کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن فاؤنڈیشن یا پختون زده کونکو سازمان د سن یو مشر رحمان بابر بیا مشال لیډیو ته ویل
د جمهوریت حکومت نه دا خواست کو چې ته پر امن درنه باندې تشدد یا لاټی چارج کولای سي خو لبا د مرغه د بد قسمتۍ سره به وایو ست پداکم د کچی ډاکوګان دې پر دوغ باندې خپل ریټ نصیب اله ولای په کار دې سال تخپل ریټ بال کې اور سره اور سره زمونږ خالد خان دې یا نور پښتانه رونه سه کوم اوچت کړي دې په کار دې دا زر تر زر بازیاب
د خالد خان بیٹنی ویډیو غانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې تراغلی چې پکې هغه غلو په زنجیرونو تړلې او تشدد پکېږي په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو په سن حکومت سختی نیوکې کړي او د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده بل خو د سن حکومت د دې تازه احتجاجونو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په وړاندې بیا بیا ویلي چې په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او خالد خان بیټنی تر څنګ ټول تختولې شوي کسان به ډیر زر د غلو نه را خلاص کړي بلخوا د کراچۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند قامی اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل بیا مشال لیډیو ته ویلي د کچې د غلو پر ضد عملیات روان دي پولیسو د غلو ډیر خوندي ځایونه هم ختم کړي دي داړو بے زل نه دی چې پښتانه کاروبار کوونکي په سن کې د غلو د خوا تختول کیږي بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې مخې ته راغلې دي تیر کال د سن په شکارپور ضلع کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټران د قلنګ یا بتي لپاره تختولې شوي وو او هم په تیر کال اپریل او اگست کې د سن په شکارپور کې پښتانه ډریوران غلو تختولي وو روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سن او پنجاب په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه شوې وه او هغه وخت د سن او پنجاب د اطلاعاتو وزیرانو مشال لیډیو ته ویلي وو د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن د جولای پر 23 په یو مظاهره کې پر پولیسو غږ وکړ چې دوی د دوه ملګرو د تختونې مقدمه دي د استخباراتي ادارې ISI پر ضد درج کړي د جولای پر 15 په ژوب کې پی ٹی ایم او نورو فعالانو د درو پولیس د وژنې پر ضد په کړي پلت کې غوښتنه کوله چې مقدمه دې د ایف سی ځواکونو پر ضد دایره شي پی ٹی ایم وایي استخباراتي ادارې د دوی دوه ملګري د هغه پلت جوړولو په تور بیولي او تشدد یې ور باندې کړی دی په ژوب کې د پی ٹی ایم یو ځایي مشر اسد کرار کاکړ مشالړو ته وویل چې پولیس یې ایف آی آر نه درجوي خو د جوب د پولیسو مرکزی دفتر یو چارواکي مشالړو ته د نوم ورکولو پرته وویل چې له دې پیښې خبر نه دي د پاکستان پوز او نه هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي بشیر ګواخ له اسد کرار سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې له تختول شو ملګرو سره یې څه شوي دي
دا ملګری درې گھنٹے څلور گھنٹے مطلب دې څلور ساعت تشدد ور باندې کړی دی دغه څه ویډیو یې جوړ کړی دی او دوی ته ویل چې د پاکستان زنده باد ناری واسه او ورسره ورسره دا خبرې ورته کړې دي چې تاسو په ژوب شرانی کې د ترهګرۍ ضد ولې چیغې واسه بغارې واسه او تاسو دا پرلت ولې د پولیس پای کې کښېنولې تاسو دا پرلت د دې جرګې دا جرګه تاسو په دې جرګه کې ولې منډې حاضر ځلې کولې نو دا تاسو ولې جوړ کړي او کوم دا خبره زموږ ورسوا کله چې موږ تاسو وهلي یاسته او موږ تاسو ټکولي یاسته بیا موږ تاسو دا ویډیو چې کومې دي دا موږ سوشل میډیا ته راباسو دا کسان چې کوم دي دا د پاکستان استخبارات ولې مخوته په کسوري ورچولې دي او دا درې ساعته پر تشدد لاندې راوستلې دي د دې کسان نمونه چې کوم دا یو خان عالم نه دی چې ننګلای پښتین باندې دغه دی د کمل کړو سوای او بل چې کوم دی شعیب خان سالار
او تاسو سره چې حکومت څه خبرې کړې دي چا سره مو
موږ په دې والا باندې موږ په دې والا باندې میډیکل رپورت هسپتال ته لاړو هغه ته کوم میډیکل رپورت اواز ته دا مشتانه ته یو ثاني کې چې تاسو سره خبرې وسته چې تاسو تر اوسه پوری هغه ایف آی آر چې کوم دی هغه تر اوسه پوری نه دی کاټه وي او په دې چې کوم ټلیفون دی راغلی وي دا په دې نمبر موږ ته مینشن کړی چې موږ په دا ټلیفون دا وی کو اف آی آر د دې سړي خلاف موږ نه کوو دا کوم ټلیفون چې راغلی دی البته دومره درته چې د دې سړي ټلیفون موږ ته راغلی دی نو تاسو دې تحقیقات وکړه په دې تفتیش وکړه معنا دا سړی څوک دی دا موږ ته معنا حاجت کې دی چې کوم خلک چې دي نامعلوم دا ټولو ته معلوم دي نو موږ دا دعوه ده موږ دا دعوه لرو موږ د دې خلکو خلاف اف آی آر هم کولای شو که تاسو موږ ته تفتیش صحیح راوړئ خو هغه اف آی آر چې کوم دی تر اوسه پورې
نو یو خبر قرار صاحب چې دا حکومتي ادارې کوي په مختلف وختونو کې چې د پی ټی ایم کسان نیول شوي دي دوی دا وایي چې دوی د پاکستان خلاف خبر کوي د سټیټ خلاف خبر کوي خلک بغاوت ته هڅوي
او چې دا آواز نه وځي پر دې باندې خبره نه وکم نو دا خو بس بالکل ناجایز وي او دا زما حق هم دی پر دې باندې ماته پښتو حق راکړي ماته دې وطن حق وطن حق راکړي چې زما د ورور د پاره د پښتو د پاره زړه وتای هم سم او د هغه د ترهګرو په داسې برید کې وزن کېدل د هغه د پاره زه احتجاج هم کولای شم لاریون هم کولای شم او جایزه خبر زما حق هم جوړیږي چې زه وکم او د ریاست دا حق جوړیږي چې هغه زما دا غوښتنه ومني
په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښ اسد کرار سره مو د دوی د نننی احتجاج په اړه زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو د جولای پر 28مه مشال لړو ته ویلي د تیرا راجګال سیمې ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ د نامعلومو وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. دوی زیاته کړې دا سیمه اوس مهال د پوز تر ولکې لاندې ده او ځکه نو باید کډوال یې ورته ستانه شي. د راجګال خلک د هغه سیمې د نامنیو له وجې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر کې د پوز چارواکو په دې اړه سندې ویلي خو د کوکی خیلو ځینې مشران وایي پوز ورته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې سیمه یې لا هم له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه نه ده او له همدې وجې کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی. د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د بیا بحالۍ چارو وزیر تاج محمد اپریدی وایي پر دې موضوع به د اف سي ځواک له مشر سره خبره کوي. د پرهاد شینواری رپورټ.
په جمرود کې د کوکی خیل مشرانو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د امنیتي ځواکونو ورته خپلې سیمې تیرا راجګال ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې یې د لومړۍ مرحلې خواوشا 15,000 کډې تلي خو دویمې مرحلې کډوالو ته د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ستنېدو اجازه نه ورکوي. ملک نصیر کوکی خیل چې تیرا راجګال د پوز تر کنټرول لاندې سیمه ده او په کار ده د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
پته نه لګي چې موږ د اوس نه پرېږي اوس له قابله زموږ چې کوم عزیزان د کم تلي و نو یو دا خبره کړې چې موږ چې بدامني او نو بدامني خو تا بارډر ولګوله مکمل د هغه سیل کړو علاقه او ته وې راغلې په هر ځای باندې چې کم دی چوڼیم جوړې کړې په هر ځای کلیم جوړې کړې تب به کې پروتم یې نو بدامني کوم ځای نه راغله نو ذمهوار یې چې کوم دی ته یې موږ تا نه دا مطالبه کوو ورورولې پغې کوو اوس په موږ پابندی لګلی او دا دویم فیز د مم چکم دینه پرګی په قاعده دا وی ته ویلی چې اجازه نشته نو اجازه ته کوم ځنه نشته پس هو اجازه نشته د پختنه ته کوچ پس هو اجازه نشته درا هم خبره او کورونه ټوله مونږ وران دی اسن په چې اجازه نه هر کوي مطلب هغه مرات او هغه شی چې کوم مونږ حق یې کې با جوړ نه وخت وزیر افغانستان ته هغه شی او مونږ لازم نه ملا.
د ځوان کو کې خیل فلاحي تنظیم مشر محمد اشفاق پر دی وای چې مونږ بد تیرا راجګال کډوالو دستنې دو په لړ کې خپل مشرانو سره ولاړیو او د دې ستونزې د هواري لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
ای ڈی پیز تیرا متاثرین دو انشاءاللہ مونگ دخپل دے کوکی خیل مشرانو سرا مونگ نجوانانو چی کم دے داغا وی تاویلی دی دخپل دے دزوان کوکی خیل نا ونور نجوانان طرف ہم چی مونگو پا داکی آگا کردارا دا کو چی مونگو تستا پا فرن لین بوندی ہو کا پا داکی مونگ بندی فیار کی گی کا جیل درمو کا نور سختی رسی صرف تو سورا تا مشورہ کو تو سو مخ کی جرگا کو مونگو دا فرن چی کم دے دا تا مونگ لیڈ کو اگنا بغام شو.
دا خیب خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی صوبائی وزیر تاج محمد پردی مشال ریڈیو تا په یو استولی پیغام کی ویلی چې دوی با د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنیدو لپاره زر آئی جی ایف سی سره ووینی او څه حل به روباسی. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډویژن په انتظامی چوکاټ کې راځي. تیرا راجګال نه د بدمنې لامل په 2014 کې خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیمپ په ځای په جمرود کې خپل خپلوانو کاره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشا 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره او نورې برخې یې تیرا میدان او رگزو او کورم سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ تحصیلي اوسیدونکي وایي د سیمې زیاتره سرکاري سکولونه بند او ماشومان له زده کړو محرومه دي. د دوی په خبره هغه چې خلاص دي استادان کار ته نه حاضرېږي. بلخوا د دې ضلع د تعلیم محکمې مشر افسر وایي چې زر ده چې د سیمې د ټولو سکولونو دورې وکړي او زیاتوي چې د ډیوټۍ نه کوونکو استادانو پر ضد به کاروایی کېږي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل سراروغا اوسیدین کی ویائی چې په سیمه کې سرکاري سکولونه بند دي چې په وجه یې ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا سیمه اوسیدین کی اساق مسید مشال ریډیو ته ویائی سکولونو حال د سیمې دوا نورو سې دین کې مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
مسود منوم دی په تحصیل سره روغه کښې د جنکۍ چې کوم سکولونه دي او د وړکې دي په هغې کښې د جنکۍ والا یو یا دوه داسې سکولونه دي چې هغه فنکشنل دي، باقي ټول نان فنکشنل دي. داسې چې کوم د وړکې سکولونه دي هغه کښې یو ډېر کم تعداد سره سکولونه فنکشنل دي، نور چې کوم دي نان فنکشنل دي. د دوی چې کوم سوزون دي یا ټیچر دي د ملک په مختلف حصې کښې اوسېږي سره سکولونه یې په سترګې نه دي لیدلي او دوی ته خپلې تنخې میاشت په میاشت پیره ملاویږي. موږ دا ویایي چې ګورنمنټ ته فوراً چې کوم ډېر فعال سکولونه دي فعال کړل شي، چې کوم ټیچرز دي هغه ټیچر دا حاضر کړل شي. آ چې د ملک په کومې حصه کښې پوتې کېږي په چار دو چې خپل علاقې ته یې وغوړي او د بچونو د مستقبل د پوره دا کوم بند اداري دي دا کلاو کړلی شي.
زمون نوم کلیم الله ده، تحصیل سراروغ سندرا کلي سره تعلق لرم. ګورنمنټ های سکول سراروغ حالات چې اوس وکړي تقریبا دو سال بعد دته پرنسپل ملاو شو، نو داسې باقي سټاف هم کمۍ ته شوې ډېرې باقي علاقې سروې شولي، جاناتا شوله، داری شولي، دانا ایریا شوله. دا د تحصیل سراروغ مین علاقې دي. په دې سره د سکولې حالات داسې ده چې نیز برابر سکولونه دا فعال شي، نو په دې باندې تر وسه پورې داسې کاروایي ته ونه شول.
مشال ریډیو چې د تحصیل سراروغ سیمې اوسېدونکي د بند سکولونو فعال کول غوښتنه د سویلي وزیرستان تعلیم محکمې مشر امیر محمد مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ما وزٹ کرے گا خاص کر دا ہائی اسکول چیز دی تا ماں دا ہیڈ ماسٹر اسپیشل دی ہنگو راڑی نا راوستو اونو اسکول نے ایسے دی سیڈن اسکول نو کو مان دی کتلی تے کہ ور وزٹ دا او کے گانا ناگے سی دوم لری لری اسکول نو کلے ایکسس نہ کی نو او اس کو چون کی چھٹیاں نے دی یک ما گس نہ وز اسکول نو کلاوی او فرسٹ ویک وانی ما با سوڑا کو وزٹ ہر سرکل وزٹ کو او ما دا ور تا ویل دی چوک پر شہر ازر وی نو یہ تر ویس کی سم کنسیشن نہیں.
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا اوسیدین کې د حکومتي چارواکیونو دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د وړکې او جنوکو باند سکولینا ابوداول د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري.
په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کیدونکو دی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز دروړو. د سوات په مدین کې بیګا شپه پر یو کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پشتې پرېوتلو بجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تر نور زخمیان دي. د سوات د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلي ګټ کې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیا نن د جولای پر درویشتمه مشال رادیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې د پښتنو ترانسپورټرانو او امینه سلګون د یو شمېر پلویانو په ملتیا د هغه ښار د پریس کلب ودانۍ مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو له منګولو خوشې کړي. بیټنۍ چې د سیکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر څلېښتمه د سیند صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تښتولی او اوس د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ یو کروڑ روپۍ غواړي. د سیند حکومت وایي چې د هغه صوبې او پنجاب پر پولو د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تښتونې او ورباندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد کرار نن مشال رادیو ته وویل چې شعیب خان سالار او ننګیال پښتین د جولای پر یوویشتمه تښتول شوي او ورباندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دا دواړه ملګري یې د پاکستان استخباراتو اوچت کړي دي. د پاکستان پوز او نهم حکومت د بلوچستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ د ژوب پولیسو هم نن مشال رادیو ته وویل چې د دې پیښې نه دي خبر. او د اوکراین چارواکو د جولای پر درویشتمه ویلي چې ساحلي ښار چې په ساحلي ښار اودیسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او نولس نور زخمیان دي. په ژوبلو کې څلور ماشومان هم شامل دي. د اودیسا گورنر اولیک کیپر په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګانۍ حمله کې یوې کلیسا ته هم زیان رسیدلی. اوس پراشو یو بیا هم د اوکراین سره تړلې یو رپورت. د هغه هیواد پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د میزایلي حملو او بمباریو په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره تازه حملو په نتیجه کې اوکراینی وګړو ته مالي زیانونه هم اوښتي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه په کرایمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر یوه ګودام او د مهماتو پر یوه زیرمه حمله کړې ده. جزئیات احمد تکل راکوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي، د روسیې د پوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوځ پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوځ په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یا ویجاړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراین وی بي پیلوټ الوتکه په دې سیمه کې د مهماتو یو وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتر شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیره ونی د سړک پر غاړه د یوې چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ، او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده له منځه ولاړه. د دې سیمې والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اودیسې د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې له منځه تللي او دوه کسان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا د امر اختیاری پبلک هیلت محکمې چارواکي وایي په دې صوبه کې پرستیو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو یا څارویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبی هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانۍ وروسته ورغلي ول. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي تر اختر یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کړي ول چې څاروي له کانګو وایرس بچ شي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې له کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره یې کمپاین پیل کړی دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
محمد حمزہ نوم دے اگر کو ہارٹ دے ادا زم سرا پشاور جنرل ہاسپٹل دے خبر کے ایڈمنٹ دے درے والا انڈر ٹریٹمنٹ دی نا سری دے نا دے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو دے زیاد کم دے بجے اجی تر کو کانگو وائرس خودی گی دے نا جس طرح اگا داروی طرح ان کانٹیکٹ راشی بیسٹریشن ہے وینی طرح ان کانٹیکٹ راشی وکی طرح ان کانٹیکٹ راشی چی چاہتا مرنی
دے. ڈاکٹر ارشاد روغانی پا خبرہ دا دو ناروغان پا تیرو دو اونیو کی مڑشیوی دی خود نورو درملنا روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې د دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړي سانګ لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
نو زموږ سره آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی دی هغه قرنطینې چې دوی آیسولیشن هغه کې موږ سره بیل بیل کمرې دي که هر یو مریض په بیل بیل کمره کې دی او د دوی وضعیت موسنۍ چې کوم دی هغه خطر دی چې کدي کې دا یو دا توخ یان دی دا عمر کم دی راکان چې یو توخ کې
د صحی کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د وینې او یا غوښې سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغۍ لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد سر درد د غاړې درد ملا درد د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدای شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اخترنا یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي.
دا یو میاشت مخکې دا کمپین شروع وکړه لکه فرض کیا
28 باندې اختر د زل نو دا مونږ یو کم جولای نه چې مونږ یو خو داسې وکړو چې مختلف علاقو باندې چې کم انټری ایگزټ پوینټ په هر ځله باندې دا غي باندې مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه داسې چې الته خو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ورکړه لکه فرض کړئ باجاور شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو او ریزیدنسی شو په هغه کې مونږ الته به چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانه ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپورت ورکو الریډي روان دي او چې کم انټری ایگزټ پوینټ په هغه باندې سروته د سایپرمیترین سپری کوي سایپرمیترین سپری مونږ دته لپاره کوو چې دا کم شینه چې دا کانګو وایرس پلاویږي کم ټیک چې ده چې دا کم تا کونه ورته وای څو ټیکس ورته وای څو شینه ورته وای سي نو دا سایپرمیترین مونږ هغه لپاره کوو چې دا د کانګو بيمارۍ کیریر ده
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث د محکمې ډایریکټر ارشاد روغانی وای چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قرباني ساروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوی کمپاین هم پیل کړی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګی لارې د جوړولو کارونه پیل شوې دي د سیمې خلکو پر دې لار په تګ او راتګ کې ستونزې لرلې او له ډېر وخت راهیسې د هغې د جوړولو غوښتنه کوله د دې زدران میشتو سیمو اوسیدونکو سربیره پر دې چې د لارې جوړېدو ته خوښ دي له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او پاخه ډول دغه لار ورته جوړه کړي تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګي د 15 او 1 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول یا سړک چې د خوست د سپيري او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لار ده چې په غریزو سیمو کې غزیدلې ده چارواکو ول د دې لارې خامه جوړول چې په زینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا و میاشتې وخت نیسي د سیمې اوسیدونکي لایق مشال راډیو ته ویل
چې دا سړک میشتاب خوي یا تیروي دا سړک به یو دومره ستر د وطن د پوره د خلک د پوره دومره یو لوی اثر میاوي چې کله کله کې مریضون روان سي دغه ځای یخس تر سیګیا ورګین تر سیګی چرغ مریض وی رغ عام مریض شي
دا تنګي سړک د کار د پیلې دو په مخه یاد سیمه کې د قومي مشرانو مخورو او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې و قومي مشر حاجول د دې ځای د خلکو تر ټولو مهم اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي
موږ په اول قدم کې چې ډېر ډېر ضرورت و د سړک په برخه کې به غوښتنه ده ډېر ډېر می خوښوم چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت تر صفای وسط دي خو عرض مې داده چې دا سړک مو غوښتنه دی اول دی اخر نه د دوه مندر نه تر ورکو نه پورې پاساسي ډول جوړ شي
قومي مشرانو ول د تنګي د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي یو بل قومي مشر حاجي علي خان وایي
دا یو تنګي سړک باندې زلران نه بدیږي همداسې د روزو دره د سړک نه لري هغه د پر مونږ سړک واړو همداسې د سړک دره د سړک جوړ دی خدا تکمیل سړک نه دی خلک د پوره کې پیت نه کوي
بلوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ د زنغوزیو سوداګري پراخ شي د خوست د والی مرستیال محبوب شاه قانت ویل
د دې غلارې به موږ ان شاء الله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به ان شاء الله موږ بازار ته په ډیر کم وخت او په خمه معیار وړاندې کو
کسه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اواره لارشته خو بیا د خوست د سپيري ولسوالۍ له مسیره د پکتیکا زیړوک او ورګون ته په غرونو کې لار نه کېده ده خو ستونزه یې داده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړه موټر پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ اکثره کورنۍ شیدې لرونکي یا پای لرونکي او لرونکي غواګانې ساتي دا غول شید پایو پنیر جوړوي او بیا په بازار کې خرڅوي. د خیوی ولسوالۍ په بازار کې هم د تازه پنیر خرڅولو یو شمېر دوکانونه پرانیستل شوي چې پر جلال آباد سربیره کابل او نورو ولایتونو ته ترینه خلک پنیر روړي. د سیمې خلک وایي په مالدارۍ او پنیر جوړولو یې د ژوند چارې روانې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار خیوی ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار شمال ته د کونړ جلال آباد پر لویه لاره پرته ده، اکثره کورنۍ د تازه پنیر په جوړولو بوختې دي. د دې سیمې پنیر ځانګړی نوم لري او د خیوی ولسوالۍ بازار له همدې درکه مشهور دی. حامد او حشمت د خیوی ولسوالۍ په بازار کې پنیر پلورونکي دي. دوی وایي کونړ او نورستان ولایتونو ته تلونکي سیلانیان چې د خیوی ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي، خامخا د تازه پنیر اخیستلو او خوراک لپاره په خیوی بازار کې تم کیږي.
استاش سبز اصول سوالې ده، خلک شکر زین لري، یخې دوی لري، تګمبیر کې دغه پاک دی، ډاکټر ناکامرا پاک دی، هغه خلک شکر لري، څوک شکل لري چې کټو نه نو څو پنځوس پیتی پیسې خلک پنیر ځان سره وړي توپې په شکل باندې.
موږ خیوی سوالې د ټولو دکانونو کارونه باندې شکر ډیر خدي.
یو تن شاعر او ټولنیز فعال اجمل جنت وایي چې د خیوی ولسوالۍ په پنیر جوړولو کې ښه شهرت لري او له نورو ولایتونو چې څوک هم ننګرهار ته راشي، خامخا پنیر د سوغات په توګه له ځانونو سره وړي.
د خیوی ولسوالۍ پنیر زیات شهرت لري او ډیر مشهور دی. د دې سیمې خلک د پنیر په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او همدا د دې لامل دی چې خلک لرو لرو سیمو لرو لرو ځایونو شي راشي، غواړي دا چې د خیوی ولسوالۍ نه ځان سره یا په ټوله کې له ننګرهار نه ځان سره د خیوی پنیر د ډالۍ او تحفې په شکل باندې ویسي او حتما ورته خپنیولې کېږي.
وسی ولا چې په خیوی ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو غواګانو پارم لري وایي که څه هم په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي، خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په نسبت زیاته ده. هغه وایي چې مرسته کوونکي ادارې او د طالبانو حکومت دی ورسره د پنیر په تولید کې د عصري وسایلو او د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
دوایانه باید موږ ته راوړي، تعالی امر بازار باید موږ لساس کی اوري ماشینونه را کړاله، تعالی امر دولت ډیر شام ته زموږ اړتیا ده، د شدو وسایل موږ ته راکې چې موږ شدو پکې انتقالو، د پنیر وسایل موږ ته راکې تعالی او جیم وړه ده شدی خرابېږي، موږ ته باید برقی وسایل راکې تعالی امر شدی پکې وساتو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ برخې مشر ډاکټر زمیر بیسودی وایي هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو پر مټ په خیوی او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي، د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقویې لپاره یا د خوراکي په برخه کې موږ د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. انشاءالله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري مرسته وشي.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال په خیوی، درینور، کامی او بیسودو ولسوالیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ د مالدارۍ له لارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې دي او د همدې لارې د ژوند چارې پر مخ وړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي او همداراز دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي د نوي نسل د روزنې لپاره دا بیلابیل تعلیمي نصابونه د هغو په نتیجه کې نوې کول نه یوازې د درو جلا جلا فکرونو څښتنان شي، بلکې د هغوی د کار روزګار لپاره موقع هم ورته یو شان نه ورکول کیږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام رایج کړي، خو تر اوسه په دغه چاره کې بریالی شوی نه دی. تفصیل د منور شاه په دې ځانګړي رپورټ کې اورو.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت تر لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونو کې تبکونه ووایي، نو دې دپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110,000 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
نصاب مانی او پا شخصیت مانی هم زور ور کول پکار دی. سکولونو کې داکی کی کم مضامین دی زیات تر دی یو طرف کا دی رکسین تر شي کی انگریزی انگریزی او انگریزی اردو والا چې کم مونږ ډیر کتل دی پا ابزرویشن کې داری چې کم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان ته کوئی اصل به اردو نه ورتي کو هغه پکار دی چې اردو نام هم واکفی دی اسلامیات هم واکفی اگر کا پڑھی کئ خصوص زیات تر ایم فلٹر چکن و دین آپا انگریزے منلے.
ڈاکٹر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي. خو دینی مدرسې بیا بیخی جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو انجینیرانو غشل شي جوړېدل، هغه په کار لري چې راشن دی ډاکترانو انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، آرمي ته تللې نورو ته راشن کړه، دا هغه ځکه تازه شي نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فل دي، چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې چرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د استادیت یو استاد دي. که دې په دې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته د ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم ورته نو دا مرکب کوچی بای درې واړه چینل دی روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم ورته نو مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده، چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې پرې کوم ځای کې دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.